द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیبا د نن د اتوار ورځ 2013 کال د نومبر د میاشتې 15مه نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام 5 نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د سهار 8 بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمېر مهمه موضوعات په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول سرټکی
پاکستانی چارواکی وای په کراچۍ کې د چین په کونسل خانه باندې د برید کوونکو پیژندګلوی ساوی او د یو بریدګر نوم له تیرو دریو کالو راهیسې د بېدرکه بلوچستان په نوم لړ کې وو. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سلیم کوسوی د پیښې په تړاو یې د یو بریدګر ورونه نیولې دي.
نن پټوله نړۍ کې د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي ورځ منځل کیږي. پاکستان کې د انساني حقوقو کارکونکو فعالین وای هر کال لک تر لګه زرو نسياتي خزي د خیرت په نوم وجل کیږي. خیبر پختونخوا کې د نورو صوبو په مقابله کې د 1300 کالونو د کورنی تشدد قانون هم لا وسه پوري نه دی منزور شوی.
چپلار یا کور کې یو مشر خپل خزي خپل لور سره خپل خور سره سره وای کی نو اوماغه د کور کې ماشومان چې کوم الکانی اغز دکې مخ کې وړي پر پیچويټ کوي
او د اروپا مشرانو له اروپای ټولنې څخه د برېټانیا د وټولو د پریکړې منځوري ورکړي. اوس به د برېټانیا پارلمان دغه پریکړې منځوري ورکوي چیرې چې ډېرې غړي د دې مخالفت کوي.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
پاکستانی چارواکی وای په کراچۍ کې د چین په کونسل خانه باندې د برید په تړاو یې د یو بریدګر پیژندګلوی کړی او د هغه د کورنۍ غړي یې نیولې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سلیم کوسا نن خبریالانو ته ویلي بریدګر عبدالرزاق بلوچ د خاران د سیمې اوسیدونکی وو او د هغه دوه ورونه یې د عملیاتو په مهال نیولې چې اوس تر پښتنو لاندې دي. میر سلیم کوسا یو ربیا د حکومت د دریست اقرار کړ چې بلوچستان کې په وزه خرابولو کې د هندستان لاستی خو هندستان داسې تورونه تل رد کړی دي. د جمعې پر ورځ په کراچۍ کې د چین په سفارت باندې ځانمرګې حمله کې څلور کسان وژل شوي وو. حمله درې وسلوالو کړې وه او بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې پړه منلې وه. د کورنیو چارو وزیر وایي د حمله کوونکي عبدالرزاق بلوچ نوم له کال 2015 راهیسې د بېدرکه بلوچانو په نوم لړ کې وو خو بلوچ ملتپاله مشرانو دغه ادعاګانې رد کړې دي.
د خزو د حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي ادارې ویلي روان کال په بلوچستان کې یوازې د غیرت په نوم دیرش خزي او 19 سړي وجل شوي دي او دا پیښې زیاتې د بلوچستان په نصیر آباد علاقه کې رامنځته شوي دي. د خزو بشري حقونو فعاله جلیله حیدر وایي د غیرت په نوم د وجنو زیاتې پیښې د بلوچستان او سند صوبې په پوله پرتو سیمو کې ځکه ډېرې رامنځته کیږي چې دا د عربو روایت دی او په دغه سیمو کې د عربو کلچر پاتې شوی او دغلته خلک وسوم دا د خپل کلتور برخه ګڼي. وایس اف امریکا ډیوس را په خبرو کې هغه ویل دا پیښې یوازې د غیرت په نوم وجنې نه دي بلکې د دې زیاتره اهداف نوري او نوم ورته د غیرت ورکول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو مرکزی وزیر شیرین مزاری هم دروانه نومبر میاش په سینټ کې په وړاندې کړل شوی یو رپورت په حق لا ویلی وو چې په 1315 کلونو کې په پاکستان کې 15312 خزي وجل شوې دي. شیرین مزاری ویلی چې په دغه کې 1500 نه زیاتې خزي یوازې د غیرت په نوم وجل شوې. پاکستان کې د بشري او خزو د حقوقو د پاره کارکونکو ادارې وایي د غیرت په نوم د وجنو زیاتره پیښې نه رپورت کیږي او ډیر خلک دغه ډول پیښې پټي ساتي. په انساني حقوقو نظر ساتونکو ادارې هیومن رائټس واچ هم په خپل رپورت کې ویلي پاکستان کې هر کال د غیرت په نوم لږ تر لږه زر خزي وجل کیږي او پاکستان په نړۍ کې د خزو د پاره په شپږم نمبر بدترین ملک هم رپورت شوی. د ارشد مومن نه په تفصیل ورو
د اورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وای د خزو پر ضد د کار په ځینو کې تشدد پاړه قوانین موجود دي خو د کور د ننه کېدون کې تشدد پاړه خبر پښتونخوا کې لا هم کوم قانون سازي نه ده شوی.
لوګور سین کې د کورونې وحال ټکول تشدد کې د تاریخ خلاف قانون سازي شوی. د پنجاب کې شوی بلوچستان کې شوی ده نه ده شوی نو خیبر پختونخوا کې تر اوسه نه ده شوی.
بشری حقوقو لپاره کارکونکي سنه اجازه وای
چې پلار یا کور کې یو مشر خپل خزه خپل لور سره خپل خور سره سره وای کوي نو اوماغه د کور کې ماشومان چې کوم الکانی اغز دکې مخ کې وړو کې ریاست هم خپل کردار ادا کوي ځکه چې د دې ریاست نصاب چې کوم دی هغه هم د خزه کردار محدودای د کوره پوري او خ خزاغي ته وي چې کور پورې محدودې نو بیا چې کومه خزا خپلې فیصلې کوي خپل د ژوند فیصلې کوي خپل د واده فیصلې کوي نو بیا هغه خلک هغه خزې ته خ نه ګوري.
د یونیسف رپورټر مخه پاکستان کې 20% د جنکو ودونه د اتلسو کالونه په کم عمر کې کیږي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوه شبقدر.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اوف امریکا دیوه خبرونه سره ملګری یې.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې د ناټو افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د داعش خراسان ډلې ویاند شرافت شفق او د همدې ډلې دوه نور وسلوال وژل سوي دي. افغان چارواکي وایي د داعش وسلوالو پر ضد په دې عملیاتو کې د دیبالا ولسوالۍ څلور کلي هم د داعش وسلوالو لشتون څخه پاک سوي دي. نور تفصیل حکمل روان له کابله په دې رپورټ کې راکوي.
د هیواد په ختیځ کې د 201 سیلاب کلو اردو مطبتی مشر هارون یوسفی له ډیوی سره په خبرو کې ویل
د دیبالا په مربوطه ده کې د داعش خراسان د تبلیغاتي خبرونو مسول چې شرافت شفق په نامه مشهور د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی ده. شفق د داعش تروریستي ډلې یو پیژندل شوی تبلیغاتي خبریال و. د دې ډلې د ایدیالوژۍ په خپرولو سره په ټول افغانستان کې یادې ډلې د عام خلکو د جلب او جذب په اړه هر اړخیزه هلې ځلې ترسره کولې.
د 201 سیلاب کلي اردو مطبتی مشر یوسفی زیاته کړه تیره ورځ د افغان ځواکونو د کاپیسا ولایت په تاګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو پر مهال ناټو ځواکونو په هوایي برید کې وسلوالو طالبان په نښه شول. نوموړي ویلې د ناټو ځواکونو په دې هوایي برید کې 9 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل رسېدلې ده. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
اروپایي مشرانو له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وټولو د پریکړې منځوري ورکړې ده. دا اعلان د ټولنې مشر ډانل ټاسک په خپل ټویټر پاڼه کړی. نن په دې اړه برسلز کې خبرې اترې سوي چې پکې 28 اروپایي مشرانو برخه درلوده. دا غونډه تر یو ساعته هم د کم وخت لپاره سوې ده. اوس به د برېټانیا پارلمان د دغه پریکړې منظوري ورکوي چیرې چې ډیری غړي د دې مخالفت کوي. برېټانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه په کال 2016 کې تر 1300 پورې د یوې ټول پوښتنې لاندې خبرې اترې کړې وې. برېټانیا به د راتلونکي کال په 9 مارچ له اروپا څخه ووزي. ټاکل شوی چې د برېټانیا پارلمان به د ډسمبر په شروع کې په دغه پریکړه رای ورکوي، خو دا نه ده معلومه چې پارلمان به یې منظوري ورکړي او کنه.
د ټرمپ انتظامیه وای په امریکا کې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو په حق لا جاری شوی ریپورت کې په انتهایی حالاتو خبرې شوې او د نوې ټکنالوژي ذکر پکې نه دی شوی. د موسمیاتي تجزیه په حق لا د کانګرس په مرسته جاری شوی سلورم ریپورت کې ویل شوی د بدلیدونکو موسمونو د لاسه جوړیدونکو تباهي ښکاره ده. دغه ریپورت د امریکا د 14 حکومتي ادارو د 300 نه زیاتو تحقیقکارانو تیار کړی. ریپورت وایي کچره مناسب ګامونه وانه غستې شول نو دغه موسمیاتي بدلون د امریکا په اقتصاد، ماحول او د خلکو په صحت سخت اثرات جوړولی شي. وایټ هاوس وایي په دغه ریپورت کار د پخوانی صدر په وخت کې شروع شوی و او پکې په انتهایی اثراتو خبري شوی.
راپورونه وایي د امریکا او مکسیکو پر پوله د ازغن تارونو څخه د اویشتو په مهال یوه کډواله مور ژوبل سوې ده. له هغې سره دوه ماشومان هم و. د اثرات ساتونکي ځواک یوه مامور چې کای مایکل ویلي دغه 26 کلنه ښځه د ګویټیمالا اوسېدونکې ده. د یاسیدرو پر پوله د پولادو پسې خانو ختلې وه چې لاندې راوغورځېده. مامورینو هغه یو امریکایي روغتون ته د علاج لپاره وړې ده چیرې چې ویل کېږي ژوند یې له خطر څخه بهر دی.
او په فرانس کې پرون پاتم ورځ هم د تیلو د زیاتې دونکو بیو پر ضد احتجاج روان و چې کله دغه مظاهره چیان د پولیسو سره نښتي دي. د فرانس داخله وزیر کریستوف کاستینر تر مخه په دغه مظاهرو کې لکته لګې یو لک نه زیاتو خلکو برخه اخیستي وه. مظاهره کوونکو نه یو سل دیرش نیول شوي هم دي. مظاهره کوونکو خورولو د پاره پولیسو اسو ګیس او د اوبو توپې هم په کار کړي. فرانس کې د تیلو پر ټیکس کې د لیټر پر سر 8 سنت اضافه شوی او د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې کلونو کې په دې کې نوره اضافه هم کېدای شي.
د نایجیریا صدر د تندروانو د لاسه د خپل هیواد د هغه لسهاو عسکرو د وژنې په اړه خپل خاموشي ماته کړې چې تیره اونۍ په شمال ختیځ بورنو ایالت کې وژل شوی. د صدر محمدو بوهاري له دفتر څخه جاري شوی بیان وایي چې نوموړي د خپل پوجي عسکرو په وژنه سخت خواشینی څرګنده کړې او ویل دي چې د هغه نیمګړتیا او د سملاسي او د تل لپاره مخونی ولسی چې د عسکرو د مرګ ژوبلي علت دی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ودا کارمن اوریدونکو خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی څخه اوري او اوس هم پام تاسو را ګرځو. تفصيلي ریپورتونه خواته پاکستانی چارواکي وای په کراچي کې د چین په کنسولخانه باندې د بریټ پټړاوی دی و بریټګر پیژن ګلوی کړی دی او د هغه د کورنۍ غړي نیولې دي. د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر سلیم کوسان نن خبر اعلان ته ویل چې بریټګر عبدالرزاق بلوچ د خاران د سیمې اوسیدونکو او د هغه دوه ورونه د عملیاتو په مهال نیولې چې دا وخت تر پښتنو لاندې دي. نور تفصيل حمید سمسو په دې رپورت کې راکوي.
په کوټه کې و خبري رسنوي ته د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میر سلیم کوساوول چې په کراچي کې د چین پر کنسولګری باندې په دغه بریټ کې له دروزخه د یو وجل سوي وسلوال رزاق بلوچ نوم هم شامل دي چې د دین محمد زوی دي.
تو اس طرح کے واقعات ہیں, ہم ان کی بے انتہا مذمت کرتے ہیں اور بالکل اس میں ہندوستان کا ہمیشہ ہاتھ رہا ہے.
لدوی زخه د یو وجلسوی وسلوال زموږ د معلوماتو لمخه ل 2015 زخه په بيدرکسو خلکو کې ښکارا کړی دی چې په دغه پیښه کې وجلسوی دی. موږ د دغه پیښه په کلکه غندنه کوو. د دې په خبره په دغه ډول پیښو کې د هند لاس دی او د بلوچستان په خراب امنیتي وضعیت کې هند ککړن دی. صوبایي وزیر سلیم کوساوول چې د چین او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو دا یو ناکامه تکل وو. د بلوچستان حکومت په تیرو وختو کې هم دغه ډول تورونه لګولې وو. نوې ډلۍ هر کله دغه تورونه ردوي. په کراچي کې د چین پر کنسولګری باندې په بریټ کې کم درې وسلوال وژل شوی دی. صوبایي وزیر سلیم کوساوول چې په دوی کې رزاق بلوچ د ایران له سرحدي پولیسو رجوخ د خاران اوسیدونکو دی. چارواکي وایي چې دوی په خاران کې پر بیلابیلو ځایو باندې عملیات هم وکړل. د کراچي د چین د کنسولګری په درې بریدګرو کې چې یو رزاق بلوچ دی داغه دوه ورونه محمد اسلم او خوستي اوس له دوی سره په ولکه کې دي چې د لوړې کچې امنیتي ارګانونو تر پلټونو لاندې دي. امنیتي سرچینې وایي چې په کراچي کې د چین پر کنسولګری باندې کوم درو جلسو وسلوالو تر سره کړی وو. په دوی درو کې نادرا یوازې د یو عبدالرزاق بلوچ پیژندګلوي کړی ده. د نورو لاشناخت تر اوسه نه دی سوی. د بلوچ وسلوالو سره سره ځینې بلوچ ملتپاله ګوندونه هم د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لارې د پروژې او دغه ډول دلته د نړیوالو د پانګو اچولو مخالفت کوي. ځینې ملتپاله دا خبره هم کوي چې پاکستان او چین له کاشغر څخه تر ګوادر پورې د چین لوی لارې د پنجاب په لور اړولې ده. بلوچ ملتپاله دا دریز هم لري. ګوادر سیده د پروژې مرکز ګڼل کېږي. په دې کې زیات شمیر ټیکې د چین سره سره ملازمتونه هم و نورو سبو ته ورکړي دي. حمله دغه قبله ملتپاله د سپیک پروژه د بلوچستان پر مادني وسایلو باندې یو ترتیب سوی مهم پلان ګڼي. د کراچي د چین د کنسولګری د بریډ حکومت اوس دغه مقدمه په خپل جلا وطن هیر بیار مری او د دیار لس نورو کسانو چې په دوی کې اسلام اچو سی مشهوره په میرک بلوچ بشیر زیب نوربخش منګل کریم مری رحمان ګل کمانډر نثار او نور وسلوال شامل دي. د دوی په ضد باندې درچ کړی ده. حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټا.
د وی او ای دیوه خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. د پاکستان د پخوانی قبایلی علاقو خصوصا د شمالي وزیرستان نه د بیلابیلو فوزی عملیاتو په نتیجه کې به کور شوی خلک او وس هم په کیمپونو کې میشته دي. د ډیوه خبريال عدنان بیټنی شمالي وزیرستان نه به کور شوی د ځنی کډوالو کیمپ ته ورغله دي او هلته کې ورته دغه کډوالو ویل دي چې حکومتي امداد وس پوری دوی ته نه دی رسیدلې. عدنان بیټنی د ایف ٹی ایم ای چارواکو سره هم خبرې کړي. تفصیلي رپورټ یې به تیار کړي.
د شمالي وزیرستان څخه به کورسی د بکاخیرو په کډوالو کمپ کې میشته کډوال وای تر 800 نه زیات کورنۍ ته میاشتنی مرستې نه ترلاسه کیږي چې پکې د میاشت 2000 نغد روپو امداد هم شامل دی. د انتظامیا په خبره بکاخیرو کډوالو کمپ کې د شمالي وزیرستان نږدې 1115 اویا کورنۍ میشته دي چې دا محل خپل کورونو څخه لري وریا کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. د کډوالو سره د نړیوالو په ملاتړ مرستې هم کیږي چې پکې د خوراک څخه تر څنګ بشتري او شیلټر شامل دي او هر کورنۍ سره د میاشتې خرڅ خوراک لپاره 2000 نقد روپۍ هم ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر دی وسره حال تیرولو پر مهال وویل د کډوال د افغانستان څخه بیرته پاکستان ته ستنه شوې دي. څلور کله کیږي چې د کډوالۍ ژوند سره مخامخ دي خو په دې کډوالۍ کې دوی ته څه مرسته نه ترلاسه کیږي. د غلام خان وزیر په خبره 800 زیات کورنۍ د امداد نه بې برخې دي چې په دې کمپ کې ساتل کیږي. زیاته کړه د کمپ په نامه خو په نړیواله کچه امداد ترلاسه کیږي خو په دې کمپ کې کډوال چې په کوم زوردلي حالت کې ساتل کیږي دغه د افسوس وړ خبره دا. د کډوالو درې ورځې وړاندې په بنو سیمه کې یوه احتجاجي مظاهره هم کړې وه چې پکښې حکومتي چارواکو څخه خپلو سیمو ته د واپسۍ غوښتنه کړې وه او ویلي وو د کډوالې ستوغ پوخ کړی او نور دغه کډوالې کې دغه ستونزې نشي زغملی. غلام وزیر په دې اړوند ډیوه ته وایي
ټټ باندې باسي کړه وای شي رکی ور کړي وای نه را سامانینا ور کړي وای چې دغه زندگی په تر اوله وانا مناس اولاد نه څنګه دا وی د کوم بل اس نن تا زموږ دا مسله ده کوم کې کوم خاندان نه ده غلام خان په لار بنو تر غلي تی دی 20 کم پکې خیل تا او دې کې 2175 خاندانونه دي پدا کې دا 800 خاندان دا چې دي چې ودا دا 12000 ملي امداد نه ملوي او د دې سره بقایدار رجستریشن شوی دی اندراج شوی دی او دا نه را پیسې کیږي خو دا ارت خاندان غریب خال غریب نه غریب خال دغه دی یقین په دې شی دی واته بالکل دې تر 12000 نه ملي خو صاحب دا تکلیف کیږي بلکې دې سره بل دوه ما سره دریام نه تا او سره پرشن مته ملي خو په مال 12000 کې مې ملي دي نه ته ملي 12000
په دې اړوند ایف ډی ایم ای وین اسندا ورډ دیو ته پخلی وکړ چې دا کورنۍ ته د نورو کډوالو په سیر مراحت نه ورکړل کیږي. هغه اویل دا هغه کورنۍ دي چې د بې کورۍ په وخت د دوی نوملیکنه نه ده شوې. اسندا ورډ اویل چرواکي د دوی په دغه ستونزه خبر دي او د دې لپاره به زر تر زره لاره هواره کړي چې دې کډوالو ته هم د نورو کډوالو په سیر مرستې ترلاسه شي او په دې کډوالې کې ستونزې راټیټې شي.
هیڅ خبرې پاته دورته د دې مشکلات پاته دورته دوا قسمه متاثرین ٹی ڈی پی چې میز وتا ویای یو هغه دي چې آبا قاعده رجسٹریشن یې شو دا یو هغه دي چې د نادر سره ویریفاید نه دي ډی رجسٹرډ دي هغه کاسون چې کوم ډی رجسٹرډ دي دغه د پورا میز ابلاوره دا میټینګ کړه دا پرینا په دې باندې خبره شوې دي میز کوشش کی چې دای میز په سب بلا طریقه باندې داسې کمپنسیټ کی چې دای د رجسٹریشن نو وریا چې کوم مالی مشکلات دي کوم غذایی مشکلات دي کوم موسمی مشکلات دي چې دا سنه ساده پر کام شي مشته احساس آشتا.
په دې کې هم د سیمې د خامي پارلمان غړي محسن داوړ هم خپل اندېښنې څرګنده کړې وي او ویلي و دی کې کډوال د زندان په سر ساتل کیږي چې د غندنې وړ خبره ده. په وروستۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ روی روا مشر منظور پښتون په ملکی کچه احتجاج اعلان کړی و او ویلي په دې کې هم کې د کډوالو سره رویه سم شي او دوی ستونزو ته په فوري طور کتنه وشي. په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې ضرب عصب عملیات شوی و او دې عملیاتو له امله سیمه ییز خلک خپل کورونه په پرېښولو مجبور شوي وو. حکومتي چارواکي وایي پیکوره سوي 90% نه زیات خلک بیرته بیا په خپلو سیمو کې په ځای کړي دي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړی.
د وایس آف امریکا ډیوا د خطرمن اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ چې په پاکستان کې نه یوازې دا چې چارواکي بلکې څېړونکي هم وایي چې په راتلونکو کلونو کې به د اوبو له سخت کمښت سره هغه هیواد مخ وي چې هندوستان له خپل لوري په اوبو باندې بند تړلی او هم دا ډول افغانستان هم هڅه کوي چې د کابل پر دریاب باندې اوب بندونه وتړي. هم په عین وخت کې زموږ خبریال احسان محمد خان په دې اړه له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی او د پاکستان د اوبو ستونزو باندې ورسره خبرې کړي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستان چې دا وخت د اوبو د کمیز د شخړې سره مخ دی او د گاونډي هیواد هندوستان سره د اوبو په انتظام د وړاندې لانجې روانې دي. د اوبو د انتظام ماهران وای په را روان وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم د اوبو د غشخړې سر راوچتولې شي، ځکه چې د افغانستان او پاکستان په پوله د غرونو لړۍ ترمنځ د اوبو و بیاله بیالي سرچینې تاویږي چې وروسته دغه د کابل دریاب په نوم د خیبر پښتونخوا دننه تیریږي. د اوبو د انتظام یو کارپوه پروفیسر ډاکټر جمال خټک وای تر وسه چې په پاکستان کې د اوبو ذخیره کولو او یا نور کوم انتظامونو موثره پلان نه دی جوړ شوی، نو ځکه د اوبو شخړه نور هم د هیواد اقتصاد د خطر سره مخ کولی شي. دی وای د افغانستان او پاکستان پولیس سره چې دغه د اوبو سرچینې ډېری مهمې دي، خو په کار ده د اوبو په سر د کوم تاوتریخوالي او جګړې را پیدا کېدو نه وړاندې دواړه هیوادونه یو تګلار او تړون ته کینی.
تاسو که خیال کړی د کمی اوبه چې د اباسین اوبه راځي نو دا زمونږ په خیبر پښتونخوا کې خصوصي توګه باندې مونږ د هغې نه څه فایده نه اخلو، ځکه چې هغه اوبه ډېرې ښکته دي. مونږ ته صرف دې ټایم کې د اسفات نه غټې اوبه چې کم دي د دریا کابل دغه دوه راځي، نو که دا اوبه کوم کمی راشي نو دا به زمونږ دپاره ډېر داسې ناقابل تلافي نقصان وي. نو مونږ به د دواړو طرفونو نه مغرب او مشرق دواړو ته په د اوبو په جنګ کې بیا ګیر یو، اوبو دپاره به مونږ جنګو. نو اوس ضروری دا دی چې پاکستان گورنمنت او افغانستان دی کینی او دا اوبه چې کوم دی په لیکلو کې څه لوزنامه نشته، لیکل شکل کې نشته، نو په مستقبل کې د پاکستان سره به همدغه یو لاره بیا پاتې کیږي چې کوم چترال نه چې کومې اوبه افغانستان ته راځي، نو هغه اوبه بیا مونږ څه داسې انتظام کړو خو هغه ممکنه ده چې په غرونو کې مونږ هغې ته لارې جوړې کړو.
د نړیوال بینک د یو راپور تر مخه چې کابل دریاب د 2 میلیونه انسانانو آبادۍ دپاره د اوبو یوازینی ذریعه ده، چې دغه آبادی د پولی دواړه اړخو ته د پښتنو په دې غریزي سیمو کې پرته ده. خو په پېښور کې د موسمي بدلون د تحقیق مرکز یو مشر ډاکټر ذوالفقار وای د پېښور 400 په شمول خوا او شا آبادی ته د ورسک بند لاري ذخیره کړي او به رسول کیږي چې دغه د کابل دریاب د پاسه جوړ شوی. نوموړی وای د اوبو کمیز د خطر څخه بچ کېدو لپاره په وخت تنظیمونه کول پکار دي.
دا چې کوم پدشاد دی بالکل صحیح دی، سو کال نو وای هر ځای کې چې دا کم هغه اوبو مینجمنٹ پکارو هغه اوس پورې نه دی شوی. دا مینجمنٹ کې فرسٹ هغه دا دی چې دا زیات نه زیات اوبه سٹور شي. اوبه سٹور چې موږ خبره کوو نو دا ضروری نه ده چې غټ ډیمونه جوړ شي، ٹھیک ده غټ ډیمونه هم جوړ شي، ورسره ورسره چې کم سمال ډیمونه، منی ډیمونه او تالابونه تقریبا چته نمون خدا وایو چې انډیا سره دا یا افغانستان سره دا یا نور چا سره دا پکار دا چې حکومتي سطح باندې دی باندې لګ غاوشي منیجمنت دا پارا را چې څنګه دا ټول تا د دې فائدې ملاو شي.
د کابل دریاب چې د پولی اخوا د افغانستان د ننګرهار صوبې څخه تیریږي چې د غلطه د زیتون باغونه او نور کارکروندې ازمکه او بخوړ د پارا کارول کیږي. د راپورونو تر مخه افغانستان د کابل سره نږدې په شاتوت او شاروس سیمو کې د دوو بندونو جوړولو پلان هم لري. د کابل دریاب څخه چې د پیښور ورسک بند هم جوړ کړی شوی چې د دغه بند د لارې اوبه خوړ سکلو اوبه او ورسره په 1980 کال کې جوړ شوی بند څخه 233 میگاواټه برېښنا هم جوړوي. د راپورونو تر مخه د افغانستان او پاکستان په پوله د کابل دریاب یوازینی سرچینه نه ده، بلکې د افغانستان څخه د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیمو ته نور ورکوټي سیندونه هم را بهیږي چې په دغو کې د کورمې دریاب، ګومل دریاب، پیشین لورا، کانډای، کانډر دریاب او عبدالوهاب خوړ هم شامل دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د اوبو په اړه یوازینی غونډه په 2014 کال کې په دوبۍ کې د عالمی بانک د تنظیم د لاندې ترسره شوې و، ماهران وای په کار ده د اوبو د ویش او تنظیم په لړ کې دواړه غونډې هیوادونه غور وکړي او په ګډه کوم پلان او تګلارې جوړ کړي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار چې نن سبا په لندن کې دی او په پاکستان کې د اوبو د ډیمونو د پاره د چندې راټولولو کمپینونه کوي، هم دغه شانتي یو کمپین په موقع ویلي دي چې په پاکستان کې د په آبادی باندې د کنټرول یو کمپین هم ضرورت دی او د وزیر اعظم عمران خان سره په شریکه باندې به په داسې یو کمپین باندې کار هم کوي. ارشد حسین په تفصیل ورو.
د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار ویلي چې ستره محکمه به راتلونکو ورځو کې د هیواد د آبادۍ د قابو کولو لپاره یو مهم پیل کوي او سیلونکو وایي د هیواد د ټولې آبادۍ 80% برخه ځوان کول دي او که دغه کول ته تعلیم او هنر ور نکړي شو نو دا د ټولنې او هیواد لپاره لویه ننګونه جوړې دي شي. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار لندن کې دستوري ته ویل چې ستره محکمه د هیواد مخپز یاتی دن کی آبادی باندې د قابو مندلو لپاره د بیداری یو مهم پیل کوي او عدالت به د دسمبر په 12 او 13 نیټه په دې اړه یو کانفرنس راغواړي چې پکې به وزیر اعظم عمران خان هم ګډون کوي. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي د آبادی د قابو کولو د خبره په داسې حل کې کړي چې ماهرین وایي د آبادی د بیدری غزیاتی لقبل د اوبو او خوراک وسیلې ورستر ورس کمیږي. د خیبر پختونخوا صوبې د پاپولیشن ویلفیر محکمې ډایریکټر جنرال فضل نبی خان ډیو ریډیو توای پتیرو نور لس کلونو کې د کال پر سر د ملکی آبادی د 2.4% شر سره ود کړی دا او دا خای چی پراتونکو یو کم دیرش کلونو کې به د هیواد آبادی یو په دوا زیات شي.
آیا دان آبادی زمونږ چې کوم موجوده وسایل دي یا ریسورسز دي د ملک یا چې موږ کوم لیول زمونږ دغه دي انفراستراکچر دي نو دا به آیا دا به سستین کړی شي او بل تاسو مثلا موږ مخکې خبرو کړی بل زمونږ چې کوم یو وخت هغه دي موږ په یو ډیموګرافیک ډیویډ موږ لرو زمونږ لپاره یو یو اپورتونټی ده زمونږ جوړ دي نو کدی کې تاسو وګورئ یو طرف ته که دا زمونږ لپاره یو نیک شګون دي نو زمونږ ورکینګ ایج دی وخت کې زیات دی خو اوس دا ورکینګ ایج دا یوت بل خبر تړلی ده دا یوت دی دا تعلیم ورکول دي دی ته هنر په لاس کې ورکول دي نو دا موږ لپاره دا یوت اوس دا سکل کول دي دا ټرین کول دي او که نه موږ دا ونه کړو بیا دا هم وایي چې کوم دنیا کې زموږ د لیول باندې کوم یوت وي نو دا اسکل پوس دا یو چیلنج هم جوړ دی زموږ د معیشت لپاره زموږ د معاشرتي فیبرک لپاره چې موږ کوم دغه یو جلک موږ وینو په یو خیر نو دا دواړه چیلنجز دي.
تیر کال 2018 کې د نور لس کاله د ځنډ وروسته ترسره شوې د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان ټوله آبادی د 40 کروڑ او 80 لک څخه سیوا شوې ده او حکومتي چارواکي هڅه کوي چې دا باندې د غشره چې دا مهال 2.4% ده 1.15% ته راکوزه کړي. ښکاره دی وی چې تیر اونۍ وفاقي او صوبایي حکومتونو هم پریکړه کړې وه چې هغوی به په خپلو صوبو کې مخ په زیاتېدونکې آبادۍ باندې د قابو موندلو لپاره چټک ګامونه اخلي. پاکستان دا وخت آبادۍ په لحاظ سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی او ماهرین یره لري چې په کم رفتار سره د ملک آبادی زیاتیږي نو لرې نه ده چې پاکستان به د آبادۍ لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی هیواد جوړ شي. د پاکستان په ګرد آبادۍ کې نیمایي برخه د ښځو ده او څېړونکي وایي باید چې اوس د ښځو په کور د کینولو رواج ختم شي، هغوی ته ښه تعلیم او هنر ورکړی شي چې داسې هغوی د هیواد او د ټولنې د پرمختګ په سفر کې متحرک رول ولوبولی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو د ڈیوا خبری خپرونه کې زلی بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې د چین په کونسل خانه باندې د برید کوونکو پیژندګلوۍ ایساوی او د یوه بریدګر نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې د بېدرکه بلوڅانو په نوم لاړ کې وو. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سلیم کوساوی د پیژې په تړاو د یوه بریدګر وروڼه نیولې دي.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي ورځ مانځل کیږي. پاکستان کې د انساني حقونو کارکونکو فعالین وای هر کال لږ تر لږه زر نه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. خیبر پښتونخوا کې د نورو صوبو په مقابله کې د تیرو سو کالو نه د کورنۍ تشدد قانون هم لا وسه پورې نه دی منظور شوی.
چې پلار یا کور کې یو مشر خپل ښځې خپل لور سره خپل خور سره سره ویه کوي، نو اوماغه د کور کې ماشومان چې کوم الکانې اغز د کوي مخ کې وړي پرپیچویټ کوي.
او اروپای مشرانو له اروپای ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو د پریکړې منظوري ورکړې. اوس به د برېټانیا پارلمان دغه پریکړې منظوري ورکوي چې ډېری غړي د دې مخالفت کوي.
اوس خو کې د خبرونو تفصیل ته.
پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې د چین په کونسل خانه باندې د برید په تړاو یې د یوه بریدګر پیژندګلوۍ کړی او د هغه د کورنۍ غړي یې نیولی دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سلیم کوسان نن خبریالانو ته ویلي بریدګر عبدالرزاق بلوس د خاران د سیمې اوسیدونکی او د هغه دوه وروڼه یې د عملیاتو په مهال نیولي چې اوس تر پوښتنو لاندې دي. میر سلیم کوسا یو وار بیا د حکومت دا دریځ تکرار کړی چې بلوچستان کې په وضع خرابولو کې د هندوستان لاس دی، خو هندوستان داسې تورونه تل رد کړي. د جمعې پر ورځ په کراچۍ کې د چین په سفارت باندې ځانمرګې حمله کې شپږ څلور کسان وژل شوي وو. حمله درې وسلوالو کړې وه او بلوچ لیبریشن آرمی د پیشې پړه منلې وه. د کورنیو چارو وزیر وایي د حمله کوونکي عبدالرزاق بلوچ نوم له کال 2015 راهیسې د بېدرکه بلوچانو په نوم لړ کې وو، خو بلوچ ملت پالو دغه ادعاګانې رد کړې دي.
د ښځو د حقونو د پاره کارکونکي غیر دولتي ادارې وایي روان کال په بلوچستان کې د غیرت په نوم دیرش ښځې او نولس سړي وژل شوي دي. دا پیښې زیاتې د بلوچستان په نصیر آباد علاقه کې رامنځته شوي. د پاکستان د بشري حقونو د چارو مرکزي وزیر شیرین مزاری هم روانې میاشت په نومبر کې سینټ ته په وړاندې کړل شوی یو رپورټ کې ویلي وو چې په تیرو 15 کالو کې په پاکستان کې 500 نه زیاتې ښځې وژل شوي. شیرین مزاری ویلي وو چې په دغو کې 1500 نه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل شوي دي. پاکستان کې د بشری ښځو د حقونو د پاره کارکونکو ادارې وایي د غیرت په نوم د وجنو زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي او ډیر خلک دغه ډول پیښې پټې ساتي.
اروپای مشرانو له اروپای ټولنې څخه د برېټانیا د وټولو د پریکړې منځوري ورکړې ده. دا اعلان د ټولنې مشر ډانل ټاسک په خپل ټویټر پاڼه کړی. نن په دې اړه برسلز کې خبري اترې شوې چې پکې وښته اروپای مشرانو برخه درلوده. دا غونډه تر یو ساعت هم د کم او وخت لپاره شوې. اوس به د برېټانیا پارلمان دغه پریکړې منځوري ورکوي چیرې چې ډېری غړي د دې مخالفت کوي. برېټانیا له اروپای ټولنې څخه د وټولو په اړه په کال 2018 کې ټول پښتنه کړې و. برېټانیا به د راتلونکي کال په نوې شتم مارچ له اروپای ټولنې څخه ووځي.
د ټرمپ انتظامیه وای په امریکا کې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو په حق له جاري شوی ریپورت کې په انتهایی حالاتو خبري شوی او د نوې ټکنالوژي ذکر پکې نه دی شوی. د موسمیاتي تجزیه په حق له د کانګرس په مرسته جاري شوی سلورم ریپورت کې ویل شوی د بدلیدونکو موسمونو د لاسه جوړیدونکو تباهي ښکاره ده. دغه ریپورت د امریکا د دیارلس حکومتي ادارو د 300 نه زیاتو تحقیقکارانو تیار کړی.
راپورونه وایي د امریکا او مکسیکو پر پوله د ازغن تارونو څخه د وشتو په محل یو کډواله مور ژوبل سوي. له هغې سره دوه ماشومان هم و. د سرساتونکي ځواک یو مامور چیکای مایکل ویلي دغه 26 کلنه ښځه د ګویټیمالا اوسېدونکې ده او د یاسیدرو په پوله د پولادو په سیخانو ختلې وه چې لاندې راوغورځېده.
د خلایي تحقیقاتي ادارې ناسا د مریخ لپاره نوې میشن با سبا د ګل پورز دغه سری سیارې باندې کوزیږي. د انسایټ په نوم دغه میشن سلور سوا او سلور اتیا ملیون کیلومتر سفر نه پس مریخ ته رسیدلې. دغه میشن با د مریخ سیارې د جوړښت په حق له سوالونو جوابونه معلوموي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو کتر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور تاسو په امره ګرځو چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې په دی بالا ولسوالۍ کې د ناټو افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د داعش خراسان ډلې ویان شرافت شفق او د همدې ډلې دوه نور وسلوال وژل سوي دي. اکمل روان ور باندې نور تفصیل له کابل په دې ریپورت کې راکوي.
د هیواد په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو مطبتي مشر هارون یوسفی له ډیوی سره په خبرو کې ویل دی ناټو افغان ځواکونو هغه وایي او ځمکني عملیات چې د ننګرهار ولایت په دی بالا ولسوالۍ کې تیر ورځ تر سره شوي په پیله کې د داعش خراسان ډلې ویان شرافت شفق وژل شوی دی. یوسفی زیاته کړه په تر سره شوي عملیاتو کې د داعش ډلې دوه نور وسلوال هم وژل شوي او د دی بالا ولسوالۍ شپږ کلي په بشپړه توګه د داعش ډلې د وسلوالو لشتون څخه پاک شوی دی.
د دې بالا په مربوطه ده چې د داعش خراسان د تبلیغاتي خبرونو مسول چې شرافت شفق په نامه مشهور و د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی ده. شفق د داعش تروریستي ډلې یو پیژندل شوی تبلیغاتي خبریال و. د دې ډلې د ایدیالوژۍ په خپرولو سره په ټول افغانستان کې یادې ډلې ته یې د عامو خلکو د جلب او جذب په اړه هر اړخیزه هلې ځلې ترسره کولې.
د 201 سیلاب کلی اردو مطبتي مشر یوسفی زیاته کړه تیر ورځ د افغان ځواکونو د کاپیسا ولایت په تاګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو پر مهال ناټو ځواکونو په هوایي برید کې وسلوالو طالبان په نښه شول. نوموړي ویلي د ناټو ځواکونو په دې هوایي برید کې 9 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
کاپیسا د تاګاب ولسوالۍ پورې د صاحبزادګانو جنګلي نوروزخیلو او نوقلا په سیمو کې په یو ګروپ وسلوال طالبانو باندې چې پر افغان ځواکونو باندې کنډوله کور څخه ډزې کولې جوړي سطحې د ائتلاف قواو لخوا هوایي بریدونه ترسره شول. په ترڅ کې شپږ تنه طالب جنګلي وژل شوي، درې تنه ټپیان دي.
افغان چرواکو ویلي په ختیځ ننګرهار کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې د سر درنه زیانونه اړولې او په خبره تیره اونۍ په جریان کې د ناټو ځواکونو لخوا د بي پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې 150 د خراسان ډلې وسلوال وژل شوي او د هغوی څلور مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa. دا د وایس اف امریکا ډیو ده. په 15 نومبر یعنی په نننۍ ورځ باندې په ټوله نړۍ کې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي او ورځ منځل کیږي. په پاکستان کې د انساني حقوقو او کارکونکو فعالین وایي چې هر کال لږ تر لږه زرونه زیاتې ښځې یوازې د غیرت په نوم وژل کیږي، او خیبر پختونخوا کې د نورو صوبو په مقابله کې وسه پورې د کورنۍ تشدد قانون هم لا نه دی منظور شوی. ارشد مومن په تفصیلي رپورت تیار کړی.
د بشری حقوقو د ساری داریش مرخی پاکستان کې کلیز نږدې زر زنانه د غیرت په نوم وجل کیږي، او د ترڅنګ کورنی تشدد، جنسی تیری او په بدن تیزاب چولو شان پیښې هم په تواتر سره رپورت کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو چارو مرکزی وزیر شیرین مزاری د روان نومبر میاشتې په شپږمه نیټه سنټ ته په خپل وړاندې کړل شوی رپورت کې ویلي، په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې 15312 ښځې وژل شوې دي، چې پکې 1530 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې. د عورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وای د ښځو پر ضد د کار په ځایونو کې تشدد په اړه قوانین موجود دي، خو د کور دننه کېدونکو تشدد په اړه خبر پښتونخوا کې لا هم کوم قانون سازی نه ده شوی.
لوګور سین کې د کورونې وحال ټکول تشدد کې د باغی خلاف قانون سازی شوی، د پنجاب کې شوی، د بلوچستان کې شوی، نه ده شوی، نو خیبر پختونخوا کې تر اوسه نه ده شوی. او دې چې دای اوس وی چې دا موږ مکو کابینټ سره منظور کړی دی، خو هغه چې کوم پورې هغه وړاندې ناراضي، نو موږ ته پته نشته چې هغه ډومېسټک وایلنس چې هغه قانون چې دی هغه کې دی.
بشری حقوقو لپاره کارکونکو سنای جازوای د ښځو پر ضد تشدد باندې د سړو غلی پاتې کېدلو کې د کورنۍ تربیت او د تعلیمي نصاب هم لې برخه لري.
چې پلار یا کور کې یو مشر خپل ښځې، خپل لور سره، خپل خور سره سره وایې کوي، نو او ماغه د کور کې ماشومان چې کوم الکانی اغز د کوي مخ کې وړي، پرپچویټ کوي، او دې مخ کې وړو کې ریاست هم خپل کردار ادا کوي، ځکه چې د دې ریاست نصاب چې کوم دی هغه هم د ښځې کردار محدودوي د کور پورې، او خزاغی توی چی کور پورې محدود نه. بیا چې کومه خزا خپل فیصلې کوي، خپل د ژوند فیصلې کوي، خپل د واده فیصلې کوي، نو بیا هغه خلک هغه خزې ته خنو ګوري.
د وړوکوالي ودونه هم د ښځو پر ضد تشدد کې حسابېږي، او د یونیسف رپورټ تر مخه پاکستان کې 20% جنکو ودونه د 18 کالونو په کم عمر کې کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com،
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده
00202-205-003.
دا د وایس اف امریکا جوا د ګلو کترمن اوریدونکو هاوس هم لسی مزخه یو بل رپورت شي. په خان عبدالولی خان په هنتون کې هلته چارواکي وایي چې د پښتو ژبې څنګه په فاین آرټس کې نه ده ورګډه کړې. په دې اړه باندې نور تفصیل ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتو د سانګې د هنري زده کړو په سانګه کې د ورګډولو عمل په سمدستي ډول ودرول شوی دی، ځکه چې په پوهنتون کې د دغه عمل سخت مخالفت شوی دی. په پوهنتون کې د پښتو د سانګې مخکنی مشر ډاکټر سهیل خان وایي د پوهنتون انتظامی داسې پلان درلود چې د پښتو سانګه د هنري زده کړو په سانګه کې ورګډ کړي، خو هغه سخت مخالفت وکړو. نوموړي وی وی ډیو سره په خبرو کې وویل چې د مخالفت ورستا د هغه نه بیا د پښتو د سانګي مشري اخستل شوې ده.
د
فیصله کړی دی نوې انتظامیه چې مونږ دا پښتو چې دی نو کالج آف ډیزاین اینڈ آرٹس دا فاین آرٹس یو اداره ده په یونیورسيټي نو هغه کې زم کوو نو مونږ هغه لږ مخالفت پدې وجه کو چې دی سره به دا انډیپندنت یعنی آزاد حیثیت دې ختم شي. بل خبردار چې کلچر ادب هي سره ادب د کلچر یې نه راکنه دی پراپر فورم دی اکیډمیک کونسل نو هغه بیا د پټ ډیر په دغه دل چې دا خو سره اکیډمیک کونسل نه کیږي شي اپروف نشي نو بس بیا د سره بل لار نه ونو د زما د ریکول اړه نو د پښتو ماته څه اضافي څه فائدہ یا اعلان سو دا نو بس د خپل جری خدمت و غمو کو.
د عبد الولی خان په هنتون د نوټیفیکیشن مطابق د ډاکټر سہیل پزی د پښتو سانګې استاد نګینه بیبي د پښتو د سانګې مشره لګولې شوې ده. په سوشل میډیا هم داسې ویل شوی وو چې په عبد الولی خان په هنتون کې د پښتو سانګه ختمول کیږي. خو په هنتون کې د پښتو د سانګې اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر زپروایی انتظامیه دوی ته ویلي وو چې د پښتو سانګه غواړي نو په بل سانګه کې ورګړې دي شي. نو موري وایي دا وخت د پښتو سانګه په آزاد حیثیت په خپل زیاده او بدل کړی شوې نه ده.
دین په دې کې لیټر کړی دی، رجستر په دې کې لیټر کړی دی چې پښتو ډیپارټمنټ غواړي چاري نو دا به په پراپر طریقې سره اکیډمیک کونسل او سنډیکیټ بدا کوي. نو تر اوسه پوری دا نه ده شوی او نه پښتو ډیپارټمنټ ختمیږي پولیسان یونیورسيټي کې او نه به یو ځای شي. او بل خبر دا چې ډیپارټمنټ نه ختمیږي میډیکل لیکي کوم دي چارج ورکړه چې تر څو پوری د ګریډ بی سر او د ګریډ 2 پرمننت پروفیسر نه راغلي.
ډاکټر ظفر زیاتوی په عبد الولی خان په هنتون کې د پښتو د سانګي دا دریم کال دی او په تیر دوو کالو کې شپږ د کونکو دلته ناز دکړه تر لاسه کړي او روان کال د په هنتون په سانګه کې داخلي رواني دي. هغه ویل تر اوسه پوری یو لږ د کونکو داخلي کړي دي او د په هنتون لخوا په تیر دوو کالو کې د کونکو نه نیم پیسونه اخصل کېدل. خو اوس په کې سیوا والی شوی او د یو سیمستر په سر 30000 روپے اخستل کیږي. خو سویل خان ادعا کوي چې د هغه په وینا د پښتو د کونکو ته پیسونه راکم کړی شوی وو ځکه چې د ساينس په دکړو کې د تجربو او لیبارټریانو له عمله مصرف زیات راځي. هغه ویل د پیسونو راکمولو سره د پښتو د دکړې لپاره د طالب علمانو شمیر هم سیوا شوی وو. نو موري تور لګوي چې په 15 دسمبر د پښتو د سانګې په بل کې د ورګډولو لپاره د پوهنتون انتظامیه غونډه کوي. خو ډاکټر ظفر دغه ادعا ردوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. په فرانس کې پرون په اتمه ورځ هم د تیلو د زیاتېدونکي بیو پر ضد احتجاج روان وو چې کله دغه مظاهره چیان د پولیسو سره نښتې دي. د فرانس داخله وزیر کریسټوف کیسټینر تر مخه په دغه مظاهرو کې لږ تر لږه 1,00,000 زیاتو خلکو برخه اخیستې وه او مظاهره کوونکو نه 130 نیول شوي هم دي. تفصیلي رپورټ په منځه شهید ناورو.
د شنبې یا خالی په ورځ پاریس ښار کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د نوو اقتصادي تګلارو پر ضد په زرګونو خلکو خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړی. په دغو احتجاجونو کې د مظاهره چیانو او فرانسې پولیسو ترمنځ سختې نښتې شوې. د پولیسو لخوا په مظاهره چیانو د اوښکو بیونکي ګاز کارول شوی دی. چارواکو ویلی په دغو نښتو کې شاوخوا 8 کسان په شمول د 2 تنه پولیس افسران ژوبل شوي دي. د دغو مظاهرو د پیل نه تر اوسه پورې 2 تنه وژل شوي دي. دغه احتجاجونه د سو ورځو راهسې دوام لري. ښاغلی میکرون په اقتصادي پالیسیانو کې ځینې بدلونونه راوستلی دي چې پکې د تیلو بیې هم زیاتې شوې او دغه کار د خلکو سخته غوسه راپارولې ده. احتجاج کوونکي پاریس ښار کې د فرانسې ماڼۍ و مخې ته راغونډ شوي وو او ټولې لارې یې تړلې وې. پولیسو په کیدونکو احتجاجونو کې په لسګونو هغه کسان نیولي چا چې په تشدد لاس پورې کړی وو. ښاغلی میکرون د پولیسو ستاینه کړې او ویلي چې ډیر منندوی دی چې پولیس وتوانېدل د احتجاجونو پر مهال د تشدد مخه ونیسي. هغه خپل پر ټویټر لیکلی د هغو احتجاج کوونکو لپاره ډیر د شرم ځای دی چې پر پولیسو یې برید یا حمله کړې او په تشدد یې لاس پورې کړی. احتجاج کوونکو د ماڼۍ و مخې ته یوې لارۍ ته هم اور اچولی چې د اور وژونکو لخوا بیا دغه اور مړ شوی دی. چارواکو ویلي یوازې په پاریس ښار کې 15,000 مظاهره چیان راوتلي وو او په ټول هیواد کې د احتجاج کوونکو شمیر شاوخوا 80,000 کسانو ته رسیدلو. دغه احتجاجونه د فرانسې ولسمشر او اوسنی حکومت تر ټولو لویه ننګونه ده. د فرانسې ولسوایي د زیاتو ټیکسونو ورکولو توان نه لري.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي. دا د وی او ای دیو خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00200503.
وایس اف امریکا ډیوا ته غوږ یاست قدر منه اوریدونکو. اوس هم یو بل رپورټ چې افغان ځوانانو د وینې د ورکولو یو ډله جوړه کړې ده. دا ډله په پېښور کې جوړه شوې او له 50 کلونو راهیسې کار کوي. د ډلې یو مشر اسماعیل کبیر د ډیوا خبریال داود جبرخیل ته ویلي دي چې دوی د هغه افغانانو سره د وینې په برخه کې مرسته کوي څوک چې بې وزله وي. تفصیل هم په دې مرکه کې چې داود جبر خیل کړي.
پېښور کې یو شمیر افغاني ځوانانو لخوا د بلډ ډونیشن یو ګروپ جوړ کړی. هر هغه افغان چې وینې ته ضرورت لري مفت وینه ورکوي. د حق لمنګه دغه د بلډ ډونیشن د ګروپ یو تن مشر اسماعیل کبیر سره خبرې کړې.
د ډیوا رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نوم مې محمد اسماعیل کبیر ده. د پېښور د انجینرۍ او ټیکنالوژۍ پانتن څخه فارغ یم او په خیبر پښتونخوا کې د افغان محصلینو اتحادیې جنرال سیکرټري پاتې شوی یم او دا مهال په خپل هیواد کې د وطنوالو د نن تقریبا یو 15 کاله وړاندې په خیبر پختونخوا کې چې کله موږ د محصلینو اتحادیه جوړه کړله نو موږ د وینې ورکولو دغه یو پروسس هم شروع کړ چې کم مریضان د افغانستان راتلل یا کم دلته مهاجرین و هغوی ته د وینې مشکل و نو موږ ورته وینه پیدا کوله.
دا راته ویلې چې څومره وخت نه کیږي چې تاسو دغه کار شروع کړی ده؟
نو دغه پروسس موږ تقریبا 15 کاله وړاندې شروع کړی ده چونکې زموږ زیات ملګري فارغ شول. دغه پروسس کې موږ ویلې چې قطع نشي دغه زموږ پروسس. نو د دې لپاره موږ دغه یو ګروپ جوړ کړ چې موږ د خپل مرګرو د وینو ګروپونه ځان سره ثبتو بیا د خپل مرګرو سره شریکو که مریض ته مشکل وي نو بیا ما ګروپ والا موږ نفر ورته پیدا کوو تر څو هغه مریض ته
بنګلری او کانا دغه وینه راټولوي. څه طریقه کارم ده؟
موږ د وینې ورکړې لپاره کوم ځانګړی بانک نه لرو. زموږ ملګري موجود دي د هغوی د ګروپ د وینې د ګروپ معلوم ده. کله هم چې کوم مریض پیدا کیږي موږ مرګری سره رابطې ورته کوو تر څو هغه شپخانی تراشي او مریض ته خپل وینه ورکړي.
او بل دغه وینه تاسو خوشي ورکوي که پیسې خلګونه؟
زمون د وینې ورکړي دغه پروسس چل دغه بیخي یو خیریه کار ده. هر څوک کولی شي چې موږ سره د خپل وینې ګروپ ثبت کړي. بیا موږ دغه ګروپ د خپلو هیوادوالو سره د مختلفو ادرسونو له اړخه شریک کوو. تر څو دغه خپل هیوادوال بیا موږ سره رابطه وکوي تر څو هغوی ته وینه ورسي. تر دې دمه موږ سره بې شمېره ملګري موجود دي په ګروپ کې. د هغوی د وینې ګروپونه موږ ځان سره ثبت کړي دي. د ضرورت وخت کې هغوی همیشه خپلو افغانانو ته د خدمت لپاره رسیدګي کړې ده. او تر دې دمه په سلګونو مریضانو ته ویړیا وینه ورکړې ده او بیا یې هم ورکولو ته اماده یو.
اسماعیل جانه له امریکا غږ ډیوا راډیو سره د خبرو کولو ډېره زیاته مننه. کور ودان
تاسو نه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو دغه غږ د هیوادوالو سره شریک کړم. بیا هم مننه.
داود چبارخیل، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva. اروپایي مشرانو له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو د پریکړې منظوري ورکړې ده. دا اعلان د ټولنې مشر ډانلډ ټاسک په خپل ټویټر پاڼه کړی. نن په دې اړه برسلز کې خبرې اترې شوې دي چې په کې 28 اروپایي مشرانو برخه درلوده. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې عدنان رشید راکوي.
د اروپایي اتحاد صدر ډانلډ ټاسک د اتوار په ورځ په ټویټر ولیکل برسل کې 20 اروپایي هیوادونو مشرانو د اروپا نه د برتانیې د وتلو او راتلونکي وختونو کې د اروپا او د برتانیې ترمنځ د تعلقاتو په اړه لاسلیک شوی معاهده منظوري ورکړې ده. په کال 2014 کې په برتانیې کې یو ریفرندم شوی وو چې پکې د اروپا نه د وتلو فیصله شوی وه. د هغې وروسته اروپایي هیوادونو مشرانو او د برتانیې ترمنځ 14 میاشتې خبرې اترې وشوې او هغوی خواوشا 650 باندې مشتمل معاهده لاسلیک کړه. په دغه معاهده کې لیکل شوي چې د اروپا او برتانیا ترمنځ تعلقات څنګه پکار دي، دوی به په کومو شرایطو یو بل سره کاروبار کوي او په پوله به تګ راتګ لپاره کوم نظام وي. برتانیا کې زیاتره خلک د دغې معاهدې نه خوشحاله نه دي او وزیر اعظم تریسا می لپاره دا وخت لوی چیلنج د برتانیې پارلمان نه دغه لوزنامی منظوري ده. په کار ده چې د برتانیا پارلمان دغه معاهده زر تر زره منظور کړي. ګینه د کال 2019 د مارچ په 9 نیټه به بغیر څه د لوزنامی نه برتانیا د اروپا نه بیل شي، کوم چې دغه هیواد د مالی بحران سره مخ کولی شي. د برتانیا په اخبارونو کې د وزیر اعظم تریسا می لخوا یو اپیل خپور شوه چې پکې د هیواد وګړو ته ویل شوی چې د دغې لوزنامې منظوري لپاره خپل کردار ادا کړي، خو تر اوسه د تریسا می خپل سیاسي ګوند کنزرویټیو پارټي دا یقین نه دی ورکړی چې هغوی د دغې لوزنامې ملاتړ کوي او کنه. وزیر اعظم په خپل اپیل کې لیکلي دغه لوزنامه زموږ د ټولو په مفاد کې ده، دا به د ټول هیواد په مفاد کې وي. په دې معاهده کې د هغه ټولو خلکو د مفادو خیال ساتل شوی چا چې د اروپا نه د وتلو په حق کې یا په مخالفت کې ووټ ورکړی وو. د خالی په ورځ د برتانیا پخوانی خارجه وزیر بورس جانسن د یو داسې وزارت وړاندیز کړی وو چې پکې بغیر څه د معاهدې نه د اروپا د وتلو جاج واخلي. نوموړی وایي دا به ډیره ضروري وي چې موږ د خبرو اترو په وخت پر اعتماد یو او ښکاره کړو چې زموږ سره یو با اختیاره وزیر شته کوم چې به دغه ټول کارونه ترسره کوي او زموږ هیواد تیار کړي چې د نړیوال تجارت ادارې په شرایطو مخ په وړاندې لاړ شي.
د پښتو فلم انډستری ته خزینه پښتني اداکاران ډېرې لږې راغلي دي، ولې کومې چې راغلي دي هغوی په صحیح مانو کې د پښتو ژبې کلتور نمائنده فلمونو کې نه هېریدونکي کارونه کړي دي. په دغه سو اداکارانو کې یو وخت کلي اداکاره وحیده خان هم نومېږي چې پښتو فلم انډستری کې ځان یو ځانګړی نوم او مقام لري. وحیده خان د خیبر پښتونخوا پېښور صدر بازار نوچې کې پیدا شوې وه او د هغې اصلي نوم سبیحه تور رضا و. هغه د خپل شوبیس کیریر شروع یوه هینکو ډراما کې د کار کولونه کړو. د هغه د کورنۍ نور غړي هم بس ناصر ډول د فلم انډستری سره تړلیو. دغه وجو چې هغه په کال 1970 کې فلم انډستری ته راغله او په ډیرو فلمونو کې مرکزی کردار ولوبولو. دغه سو فلمونو کې هغه د پوخ او سوچ پختن کردارونو لوجنن هم د پختنو مینوالو په زړه کې ژوند دی. دا
محفل کې د یو فنکار دومره بے عزتی آخر چای وے سور خونو چه دومره لمبکلی
آتف چھٹا میں
خلا رستا نا خواد آوا خان بے شکا چه زدم این خود بل پا عزت عملہ کولو نا مخ کے پخپل گریوان کے ترس خطا کا بولے چه ہم سما خوند جمینا ہمیش لہ ہم تا ہنت پاس تے عدا بستا کھڑی
در طرح ہم خلشا
پا دغا پختو فلمنو کی جوارگر، مخرور، دهکان، علاقہ غیر، جوند و مرگ شامل دی چې نن هم پکا تو هم هاغ خوند و مزه لري. هغه په کال 1970 کې په یو اردو فلم بازی کې هم کار کړو. رسته بیا هغه پروډکشن او ډایرکشن ته لاس واچولو او په دغه میدان کې هم هغه ډیر یادګار فلمونه جوړ کړل چې پکې اصلي سوچه پښتون چاپیریال او د پښتنو دود دستور ښکارو. په دغه فلمونو کې د وچی خان، د کرایي ګوریلی، ناوی او نکریزی او داسې نور ډیر پښتون کردارونه نن هم خلکو ته یاد دي. پنځه وختونو کې هغه د پښتو فلمونو مشهور پروډوسر عزیز جهانگیر سره واده وکړو او دوبۍ ته لاړه چېرته چې هغه اوس هم د پښتو موسیقۍ او د سټیج ډرامو انتظامات ترسره کوي.